امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. میچ مکنل دا چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیر ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوستانو زما اجملن سلامونه ومنئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سالم احمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
راپور نوې په زابل کې تر لاسو زیات پولیس وژل سوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم سویو حملو د شنډولو لپاره دوه هوایي حملې کړې دي. په ایران کې اوبخشي په امریکا کې لا هم د یو تورپوستي تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل سوي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غوړي نیمه وخت پور سیاسي رادیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس ساتاجان حق بیان د وژل سوو پولیسو شمیر لستنه یاد کړ او ویل چې پولیسو غوښتل د سړک وضعیت وارزوي.
هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلي وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموي موټر ټانګونه وسوځول سوي دي او لس کس زموږ سرتیري په شهادت رسیدلي دي.
حق بیان زیاتوي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم سویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سوني لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو پرون غوښتل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. د شغلي لاګیت په خبره وسلوالو طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی خپل تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دا د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړی هوایي حملې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یاز د ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په یاز کې وړمه ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی. دغه وزارت نن په معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 128 نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 900 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شکوهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمېرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په هرات کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د روغتیا ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس 200 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې سره په هرات کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 3400 زیات شوی دی. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د دریم وار لپاره په امریکا کې د مړې سوي تورپوست جورج فلوید په یاد راغونډ شول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 25 په مینسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړی چې دې مسالې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شارتر د مینسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې سوې غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd?
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو دغه راز د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې ورستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. دا به د اصل کې ده چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. په قرغیزستان کې په ګڼو سیاسي ګوندونو او غورزنګونو د نوې ساح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې اکتوبر میاشتې ته پلان سوي دي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دغو ګوندونو سیاستوالو وویل چې د اتحاد عمده هدف یې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره همکاري ده. قرغیزستان په منځنۍ اسیا کې یوازنی هیواد دی چې انتخابات پکې نسبتا په ډیموکراتیکه فضا کې ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښارګوټي نوریلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاف ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال له مقرراتو په سرغړونې او ناغېړۍ تورن سوی.
خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل.
د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. مچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د ټولو امریکایي سفیرو د وتلو پرېکړه کړې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر زیات شوی او د اندېښنې وړ دی. په یو بل ریپورټ کې به پکتیکا ته ولاړ شو او هلته به وګورو چې خلک دغلته د برېښنا له نشتوالي نه کومې ستونزې ګالي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک کړي. دا ریپورټ هم لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو یوالی ه وړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په دې یو سات کې خبريږي. دوستانو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. څه موده وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو ایستل ګړندي کړي. تفصیل به د اسد الله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړپوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government.
افغانستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستان یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندي کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تېرې دورې تېروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور بې بنسټه وباله. امریکایی سناتور میچ مکانل وایی ل افغانستان و تلو که باید احتیاط وشی او د په باور د دغه لانجه یا وزنای حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر
ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازنۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیری افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان دې موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووځي. تېره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پایل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو مخکښ غړي ویلي طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بلې خوا افغانستان په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو پیښو شاهد و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسیون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچي روغتون له حملې د درجو ورځو له تیرېدو وروسته د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هر ترهګرې پیښې او برید وروسته پلټنې شوي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریک کړي. امید سهیرمل له کابله له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هرې لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
متاسفانه خپل راپور له ولس رسنیو او حتی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغسې حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بېطرفانه او جدي ډول سره دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ولس
د همدې شکایتونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچي په سل بستریز ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې له دې برید نږدې درې اونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نخه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هره تروریستي پیښه چې هره تروریستي ډلې یې کړې ده حکومت یې معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکیږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړه نیوکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جومات کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی له 100 تنو نورو سره ووژل شو پلټونکو پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
روختیا نړیوال سازمان څوی کتبه لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان مرستیال توحید شکومند ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس له کبله د مړینو شمېرې نورې هم مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر 13,918 ته رسېدلی. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمېرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمند زیاتوي تر اوسه د روغتیايي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 13,909 تنو ته رسېدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1,500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1,963 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایروس له کبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 30 په شاوخوا مرګونه لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا هغه امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته پتاک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه موږ په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایي او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلي او نه هم وارداتي برېښنا لري. دا د ولایت اوسیدونکو او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي او لامل یې ډېری صنعتي او برېښنایي چارې په دې ولایت کې په ټپه ولاړې دي. پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکي او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بې برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکي عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې ته وعده شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کمتار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنی ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنی ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي راډیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-45 افغانۍ پورې ده. تجاران سرمایه ګذاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چېرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نور هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د ولایت د برښنا امریت وایي چې په لنډمهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برښنا رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې بیا د وریدتي برښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برښنا بې برخې ده. د برښنا امیر محمد عالم عادل ازادي راډیو ته وویل
د برښنا فعالولو لپاره د موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسیدلي دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برښنا نه ده راغلي یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شي ښه کولی، خو په خبره یې که ولایتي اداره یې د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو د ګندوزن وړاندیز کړی. دا کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړو قربانیان عدالت او د خپلو حقونو ته لاسرسی ونه لري او د ستونزو د هواري لپاره یې لازم شرایط برابر نشي، د سولې مذاکرات مطلوبه نتیجه نشي ورکولی. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل شي. د دغه کمیسیون ویاند شکرالله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې څرنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو له منځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان که چیرې له پامه وغورځولی شي د دوی ستونزې د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه ونه شي نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیز د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطحه لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقونو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لومړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای سي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفاده سره دي قربانیان په ګوته شي او د یو به طرف مرجع لخوا دي دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستلی شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دي د قربانیانو ونډه د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي څو د بشر حقونو د کارپوهانو له یوې ډلې سره چې د بشري حقونو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل سوي وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی سي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینی او شرایط د مساعدوالي په صورت کې د کرونا ویروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو، عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړه سي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت به نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظه دا ښه موضوع ده، دوی له سپاملنه ورته اوسې ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاصو فردي حقوق دي هغوی نه باید څوک محروم کړي، او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هېڅوک نشي کولای چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې، حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به دا وسي استازیتوب وام کې ونیسي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطحه هم هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته سوي دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیه کې راغلي د هېوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلي. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي رادیو ته وویل: دا وای د شوزو لپاره یو ځنګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنی ډول خپل اندېښنې له نړیوال ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا د پکتو چې بین الافغاني خبري شایي ژر پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډېر مهمه ده چې شوزي سم ګډون پکې ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل سوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نورو اختلافاتو له کبله وځنډېدې، خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل سوی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو ولای هوړاندې کړي چې روسیې څخه تر جرمني پورې د تروبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. د نارت سټریم 2 په نوم باندې د پایپ لاین کبش پل شي، روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیک دوه چنده زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یوه لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراخ سي. که دا پروژه بشپړ سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید، او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیه بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم 2 له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیه تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د ستر قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل، په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد ستریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفتو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد ستریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانیستلو په خاطر پر نورد ستریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشیح کوي چې قانون سي.
څومره ګلاس د راډیو ناورې اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له صالح محمد صالح اورو.
د زابل په مرکز کلات کې نن سهار د وسلولو طالبانو په کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوي. د امنیه قمندانۍ یو سرچینه د وژل شوو پولیس شمیر 15 تنه شي، خو د ولایتي شورا رئیس بیا د دغو پولیسو شمیر 10 تنه یادوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلولو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلولو طالبان غوښتل پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی شول سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګژوبلې موضوع څیړل کیږي. وړمه ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې په یاست کې درې افغان وګړي مړه سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اختکېدو راپور ورکول سوی. په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 178 نور روغ سوي دي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړه سوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ سول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دې مسئلې په امریکا او نورو ځایونو کې مظاهرې پارولې دي. په قرغزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې سا په نوم نوی اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې به ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبیریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤول نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تیره جمعه دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي، خو موټر چلوونکي څه وایي په دې اړه د شریف الله شرافت رپورټ اوري. ورپسې ازادي او اوریدونکي پروګرام مهیروي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې له نږدې څلورو کلونو را په دې خوا یې ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د نامنیو له امله تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړي.
مشکل لري اوس پر سلوپی قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 2,200 روپۍ څنګه ورکم؟
عبدالولي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سو کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولادت کرایې لوړې دي و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپۍ سواهي، بل 1,200 سواهي، بل او درچسپې دو پرې د 1,500 2,000 روپۍ ورور. ما پلار ټپي سلو د 8 منو دلودي چې وې سم، خو دغه سره سلی پر سره وي هغه د موټر لار و چې داسې کې او د لوړې شخصي موټر کرایې مې نه دلودي چې وې دولتي موټر سره سلی تا وګورې، نو کرایې په مې نه دلودي هغه موټر څنګه خلاص ورکړي.
هغه که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې اته سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوړي ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا د خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي چې هغه اقتصاد پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پر دي تیل هم ارزانه سوي دی. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ ته راکښته سوی دی او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایه اخلي. د خلکو سره یو خو دغه مټران باید د لارې سیسته سي. دغه پخوا مټران کورلای و سراچي و دغه مټران باید ځینې لرې سي. دا سم پلډر و دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې زیاده کنداره پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دی او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادې ادارې سرپرست حکمت الله میدزی ازادي راډیو ته داسې وویل د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلې نرخ دي زیاته کرایه اخلي. خو وایي د کرایې د زیاتوالي لامل یې د اروزګان او کندهار ترمنځ د لویې لارې خرابوالی دی. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسې وویل
ول دغه څنګه چلوون چې لار مخرابه ده پر موټر باندې زور دي. لار مو چې نه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټران ټیرو نه غواړي مبلنې دغه ګران نه نه غواړي موټران مصرف ډیر دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 360 کیلومتر اوږدوالی لري. زیاته برخه یې کند او کفر ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم و چې د غلار دی ورته ورغول سي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لاس وایم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بایو دلوړې دوت شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټواله دي. ځینې متفاوت دي خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در خبره کم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات البته فکر کوي چې کورونا د زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه واوري ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راسته ولیدې.
محترم د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه درسره په تماس یم. محترم یو رقم دغه د زکام دی رجس دی چې څه دی د کورونا د ګیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلې ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دوی چې دغه کورونا دغه یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک یې دغه ډاکترانو تشخیص وکړي چې دا کورونا د زکام دی. کشنیان و لویان و طول اگه ولیده سیدنین چی یو غط بحران بواری گزول سوالی تا یو غط بحران پیش ده
گزول سوالی تا خبره که من پا وطن که داشی ویروس خفرسوی دی چی کرونا دوار تا دی زکام چخه مرک تبا شدید تبا لری او سخت خراج دی بازار دی شپا وقت سوی جیدین دی کمو دو کلینک سر حکومت کامکو که دا مسلام
یه از گمانه پی کتاب رسالی چه خبر اکتا ما پی کتاب رسالی که دا زکام تخیش چخوی دور دیده چی مون کلینک دا برا جاو کو چی کلینک والا توایی چی مون دا سایل مسلا نستا و تو را بطن پدا اختا دی کل کرونا نشنی دیده مسلام
السلام علیکم اجنچ بلاد ورزگان ولایت ته گیزاب د ولسوالی څخه دا پیغام پیژنم گیزاب په ولسوالی کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دی کزوان دی او ک پوښتنه سړیا خلک دی ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې مریض راغله چې دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پخته دي چې خو یې کېږي پستونی کې بلغم لري زیرشت ایلی سردردی لري او مړیکه تبه ورسره ده نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامیه پورې ورسوئ چې موږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکتر سه نور نه نرس ته او نه ډاکتر سه نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په ورزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه در یو ځایه ورسوو نو دا زموږ در وس تېره خبره ده نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي ګزاو به د یو غټې پاجې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې پاجې سره مخ سي وسلام
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کې
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګیزا ولسوالۍ د پیران کښې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي د مخکې نه مخکې اول د واره ګیزا ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول ګیزا ولسوالۍ ته راله موږ سره مرسته وسوله یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د ټوخي په باره کښې چې درته وایم زموږ د ګیزا ولسوالۍ خو هلمند په کښې تېر سوی دي ګرم سیمه ده نو دا تېر کال چې وو دا د الهه په حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکتران هم دغه کول د لې مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د ګیزاب ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپله ګیزاب کښې یعنی په ګیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا په کښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو
یعنې سمپلونه یې اخیستل شوي دي سمپلونه یې اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نه شته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته وي بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کرونا دی ټوخی کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستونی یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې شو بېرته جوړ شو کرونا نه وو نو سمپل مپل یې نه استوي چې دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی هم د ایران استوو نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته
یعنې تاسو یې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ
کښې ډاکتران یې اخلي ډاکتران ته چې څه رقم ا ډاکټرانو ته چې سره کوم هدایت شوی دی هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی او په داوس کې د ایچ ډی اس څخه نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول شوی دي. نو زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوی دی ایچ ډی اس څخه خو یو کیزاو پاته شوی دی په هغه باندې وزه لګیا یم چې هغه تم د کیزاو د فارم هم یوه دانه بل کلینیک هم فعال کو خاص او خاص د کورونا لپاره.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدغه پښتنه ستاسو څخه مطرح کړم ځکه دغه اوریدونکو هم داسې ویلي وی چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي. نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خو دا به ښه خبرې. اما په ټوله کې تاسو څنګه ډاډ ورکولی شئ ځکه تاسو ته به تر معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشویش لري که چیرې خدای مکړه دا کورونا وي نو هغه خو همداسې جرم یو بل ته انتقالیږي او لېږل کیږي. نو تاسو څونه ډاډ ورکوئ دې خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه دا به زکام او یا څه تدابیر ورته لري دوی ته څنګه ډاډ ورکوي؟
هغه خپل داسې یو مرض د زموږ سره هم سرحد ده او ولسوالي وه اجرستان ده د غزني ده داسې یو مرض پیدا شو هم دا د سینه بغل د ټوخ ده هم دې ویل کورونا ده چې دغه د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې هم وژله دې مریضي چې دغه سه بیا چې وروسته ډاکترانو تشخیص وکړي تر کابله پورې تر غزني پورې ولاړه هغه ویل چې دا سینه بغل دی دا دې مریضي د زکام او ټوخی دي او دغه موږ ورسره دغه کېږي چې څنګه ډاکتران وایي موږ هغسې ورسره دغه کړي. خو بیا د کورونا د خو تاسو ته خپله بهتره معلومه ده چې نه په مرکز ترینکوټ کې تا په کندهار کې لانه کېږي سمپل بیا ستې کابل ته هغسې به دغه کېږي. خو تر اوسه پورې په ګیزاب ولسوالۍ کې مرګ شوپله نه لري چې اوس موږ وایو چې کورونا یو څوک وژلی دی که نه. که کورونا راتللی اول باید ګیزاو ته راغلی وای ګیزاو کې ځکه چې د ایرانه څه ډېر خلک راوړي او راوړي تګ راتګ کوي حتی زموږ د ګیزاو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټوي. ما خپله ورسره تماس نیولی دی دا اوس ته څنګه دغه کوي داسې دغه کوي داسې موضوعات شته خو جدي د حکومت ورته پاملرنه کړې ده. خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډی اس ګرد ولسوالۍ ته کلینیکونه نوي ورکړي دي د کورونا لپاره یو ګیزاو ولسوالۍ پاتې دي. نه پوهېږم چې د ګیزاو ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرې ایښې ده چې کوډ یې په دای کونډې پسې دي که په هغه خاطر پاتې دي که پاملرنه ده ورته کړي. اوس پر دغه باندې زه کار کوم ډېر جدي کار روان دي چې دغه د کورونا خاص یو مرکز حالت باید په ګیزو کې فعال شي ځکه چې زموږ ډېر خلک په ایران کې دي هغه راځي تاګ راتک یار او راځم راځي لا شل دېش تاسو را روان.
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده شي چې دا کلینیک یا مرکز جوړ شي؟
کلینیک خبره مې ورسره کړې ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کیږي ان شاء الله ورسره سم به دا غم دغه شي خبرې مې ورسره په جریان کې سره په جریان کې نوې د سیتامي رئیس روزګان ته راوستوي هغه بل زوړې د کورونا د خطاره پرې عدالت ورسره لږ کې نو دلته هم جدي کار روان دی نه دي چې دې تمسخر کړی دی ډېر جدي پاملرنه ورته کېږي ځکه چې کورونا دی نه ده چې د یو سړی نیسي بل نه نیسي ټولو ته د ټولو روزګان لپاره تدابیر نیولي دي یوازې د ګیزاب ولسوالۍ لپاره نه ټولو ته پراته تدابیر نیولي دي.
ولسوالۍ په خپل د ګیزاب ولسوالۍ لپاره ځکه زموږ د بحث وړ همدا ولسوالۍ ده په مجموع کې څونه د عامه پوهاوي په برخه کې کار سوی دی ځکه دغه خلک چې داسې یو رقم خبره کوي چې دغه منطقې یا د ولسوالۍ ټول خلک نږدې ټول خلق پخته دي او طبعا خلق رفتامات سره لري او تګراته کې یا یو بل سره فاصله نه مراتیږي دغه مسائل. اما په هوای څونه سوي دي څونه خلق هم کار دي په دې برخه کې؟
اما په هوای حالت استاد جنی علما او د خاص اول چې په ایران کې دغه مثبت پیښه وی چې د مو جنی علما ورته دغه کول د جنی علما ډیر ول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر هغه دغه چې کړی دی بیا په گیزو کې خپل هم داسې ګڼه ګوڼه نسته لکه نور ولسوالۍ کې چې ده خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ولسوالۍ ده چې غریب خلک دي پر کور باندې دغونه پاتنې فاصله خپل طبيعي مراته چالهته داسې دوه بازار استا یو ولسوالۍ کې دوه بازار دي چې هغه ډیر کوچني بازارونه دي هغه به دغه پراته ضرورت پراته بازار ته څوک زینه خپل پنځوک په فکیانو باندې اخته یی چاله تمځ کیم لږتی خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دی نو په دې خاطر باندې د دې فاصلې خپل مراکه دلای سي او زیات خلک د دې د مسافر دي ځکه د دې د گزاره نه کوي شي اندې په کیسو کې دلی او وسې بس په کور باندې شدي پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور نور تللی پر مسافرۍ باندې په خواري پسې تللی نو په دې خاطر باندې دغه فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراد
ډېره زیاته مننه کوم د روزګان د ګیزاب ولسوال ښاغلی عزت الله لطیفي کور مو ودان چې زموږ د اوریدونکو پیغامونه جواب کړم ژوندی اوسئ.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه د عمل لري اوس په هم ستاسي نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستول دي په ګډه به سره وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمړی خو په دې کې زه خبره کوم چې د غوپ پندستاني افغانان د ایران د لاسمار د لاسه تقسیم کې اچول شوی دي او یو وشتانې یا پنځه وشتانې دا شهادت رسیدلی دي او د سوچا جسدونه پیدا شوی دي. نو لطفاً د افغانستان له ولسمشر نه او چې پوری چارواکو نه لطفاً دا خواهش کوم چې تاسو د دې خبرې غم وکړئ او همداسې خوشې نه کوئ. دې باید بررسي شي سازمان ملل ته بشر د حقوقو ته او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې آیت ټاکلی ده والکم لیکلی دي. دا خبره لا خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې مجاهد د علاقې د سیمې او په هرات کې وګرځیدل دا خو هیڅ کوم مشکل نه لري او دې ته کوم آیات نه غواړي چې آیات خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نشته. او د ستاسو په افغانانو وخت زه ډاکټر صاحب عبدالله نه دا خوښ کوم چې د کالوړ کا او هغه سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دا افغانان د کالوړ نه تازه امن دي او دا هلته په وګ کې چول سوي دي او جسدونه نو سمرګ دي. نو لطفا ته مهرباني وکړه تر اساس جمهوریت باندې جنگ مه کوه ته هغه وکړه هغه ورونه هغه د افغانانو دک په دواسه هغه چې هلته په وګ کې چول سوي دي عبد الرحمنه او زه خپل تقریبا ما ته اشتغل په ایران کې تر کړی دي د ظالمانه چلن چې ایران کړی یو نن ته سلام نه کوي تاسو به اوس په ما ته وایي چې ته ولې ایران ته دی ولې د څه قچاخي لرب زه مجبور مکلف ما د خپل اولاد د نفقې لپاره د تلای ما زه د خپل د نفقې لپاره تلای ما مجبور د پاله تلای ما اولته جمعه منو الته د نو بدبختی په افغانانو باندې و ته باور په خدای وکړه چې اخی هغه څه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې بنديان دي حق څه ظلم په ګوندنامو کې نه سره سم ایران کې څه وایي دا ازادي را دولت څنګه معنا خارج کړي او مته راځي کوي چې د ایران دغه غوند کړم زه ورته بیانوم چې ایران هر په سر نه په افغانان باندې ډیر ظلم کوي او افغانان له تاسو څخه چې د خبره په تیو کې او د خبره تعقیب کې او د خبره بین الملل ته ورسې رسالې ته ورسې بشر د حقوق ته ورسې دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم زه حاجی ګل مینا ناګ د لوګر ولایت د حاجی ګل فرید څخه سره په تماس کې ما زموږ اخیره کیږي د ګروپ څارواکو څخه چې دا کومه مرسته ورسمه چې شپه د مختار کړی دا هغه موږ په وخت نه راځي چې دا کوم ورواک خلک تر دا سړي مې ته وایي ما دا کیږي چې دا مرسته د ځان باندې کېږي او بیا ورته خلکو ته ورسېږي.
سلام دی د دې ازادي کارکونکو ته بار سلامه زحمت ورانه د میدان وردګو د ولایت یم. زمونږ دلته په ولایتو کې په درجه کې د دولت د ډوډۍ په حساب باندې حسابونه جوړ کړي دي د ملکانو په حساب باندې ورکړي دي. بیچاره او غریب مسکین ته نه رسیږي نه غوته ورکول کېږي نه غوته رقم مرسته کېږي. ازادي راډیو دا خواهش لرم خیر ده د دې وګړو د احتیاج دې موتاج له دولت او حکومت سره مونږ نه راځي ملکان ته ورغ دي روډې په حساب باندې د دا ډوډې سره کوم کې دا نه هم به شرای مستی په مایو به په بدل راځي د کار نه د کتر نه وړ اولاد را لغړې د څنګه کې روزا ده بل د څنګه وک دولت بسات نه وي جوړ کړی دا ملک ملک بازی دینه کوي دا به د ملکونو په لاس نه ورکه دا د واقع مولانو ته به جوړ کړو مولانو مجد ته به جوړ کړو چې هغه تاسو بیچاره مستی تاسو ته معلوم ده تاسو باید دغه کار د هغو په لاس باندې ورکړئ. دغه د همدغه جوړې دغه نمایندګانو سره ولاړ ورغلم په همغه ورځ باندې چې مالبو ملک ما زه دې ولې نه یم نیولی، زه هم بېچاره یم مسکین یم په دغه حال یم. وروره وایي زه هغه مخکې تېرې وایي زه دایمي بعد هغه بیا ونه نیول انډواله دغه د ښه وي بعد پاتې را ده دا اوس قسم په خدای په الله سره مې روزان په خپل د قسم په خدای کې و چې جوړې بس لرو یا ښه لرو یا بد لرو. تاسو نه خواهش کوم خیر زایمه پیغام تاسو نه شرګه چې کوم واقعا د وطن پرست سړی او واقعا تاسو زکات نه لري او ما سره کوای چې کوم مرسته کوای چې خیر د زبه مې شماره ورته ووایم ما ته د خیر د زنګ وي په هر ځای کې زه د احتیاج یم د محتاج یم قسم په خدای د دغه دیګا ما په کور کې که به یو مړی ډوډۍ وس زه خدای اک اریان پاتې یم چې څنګه وکړم زه به خپله شماره ووایم خیر ده د ما دا پیغام تاسو نه خواهش کوم خیر ده د ما دا پیغام تاسو مه شکې صفر و و صفر و یو و یو شپږ و بیا به شماره تکرار بیا ووایم صفر و و صفر و یو و یو شپږ و. نو تاسو نه ډېر خواهش کوم وسلام.
سلام علیکم زه ازادي راډیو ته دلته مننه کوم دا ازادي راډیو ته مې پیغام دا لري چې دا شبدا چې شاب ډېر ګران دی اله کو چې لا و ټول چارو په سره په تماس کې چې د خدای غریبا د خدای جماعت کول دی جماعت په د خدای در په دار است. سلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحکیمه د هلمند ولایت خبر خدمت سیما په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د پرون د شنبې ورځ څخه اقتصاد کړی دي کاري اقتصاد کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پوړې چارواکي واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
نیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه اسمت الله خوشاله ما خړیک مې هم د بول هلمند ولایت د بولان سیمه څخه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې دلته دا غلبي خې ډېر سوي دي په دروازه کې دلته د اختر مخ هم را نږدې دی بلکې اسکر هم ولې د سینه چې اسکر را مو ولې مشکل ځنی واخلي. ما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سم پام نه رنه نه دی د خلکو د کورو سبسونه او مالونه او شان باس حکومت هم دا دی ورته نږدې دی مګر حکومت هیڅ نه کوي. ما دا پیغام چې حکومت دې ته چې دې پام نه رنه وکړي دا پیغام دی.
السلام علیکم سلام د سنگال لار ته دم لسلام نه یو خزانا شون ته نه دا تعلیمي کارت شروع شوی دی مشته ماشوم نه ګرا کړی دا کوه سپوره ما هله دا چې دا نو پیغام دې سره وکړی ورته.
سلام سلام علیکم لالین دې من څه خبره کوم پیغام دې چې دا مې د وزارت ادارې سره شې دا مې د ماشوم ولې پر وخت نه وکړي چې یو شی خپل سر د جمعیت په دفاع لپاره کوي سره او بل د خپل د بدن څوچې او غړي د جمعیت په دفاع لپاره کوي سره او په دې باندې ممدو ممد نشي. ارزو هندو ارزو مبال چې فرو د مالي شیدان مالدین وزارت چې شیدان مالدین تر خپل ماشینه پر وخت دی واکې کله دې د جندو سربازانو جندو سربازانو په دې د کار کې د نومند چې شیدان حقوق په پر وخت دی واکې چې نو ارزو مبال چې د من ورات شیدان مالدین د سات نظر او وزارت د ځوال چې شیدان ماشینه وجه پر وخت دی واکې چې هغه څه دوه وخت نه لته د ټول د شپې پاتې کې د ماشینه ولسمنه خیر السلام علیکم.
السلام علیکم محمد اکرم یم کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالی سینټ بوری د بند خبر کوم. موږ دلته د بوری په بند کې خډیر کوچانې خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو. نو حکومت څنګه دا خوایي چې کلینیک او مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شتاري صفا هم راشلېري دي شاول کوټ هم راشلېري دي. موږ دلته مو یو مکتب واړو او یو کلینیک یو مکتب واړو. ازادي راډیو څنګه دا خواهش دي چې دما پیغام خامخانه شریک حکومت وړ چارواکي وایي چې موږ پیغام واړو یې موږ ناره واړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه به غټ ولایت بل مرغاوی ما محمد نیمه زما کله زموږ دا راوي د هرات مجرونو کې ما ژوند ډېر په عذاب دی. موږ د ژر ژر سره کومه کوي کولی چې موږ د ستونزو سره مخامخ شو.
مننه کوم ګران وروره، هیله ده چې ستاسي او دغه راز د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسؤلینو هم اورېدلې وي. موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هرې موضوع په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنې جواب کړو. او مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از